السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې چې منور شاه تاسو کور پي نیک پیرزوړې مې قبول کړي. په دې خبرونه کې د بلوچستان د عربی په تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ او په کورم کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ په یو شمېر کورنی او سیمایزو او همدارات نړیوالو موضوعاتو ریپورتونه اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچستان والی کمیټې په پلویانو تشدد کړی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه وروختون کې شپاړس وسلوال وجلی دي، او د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان د جنکو ښوونځیو پرانستلو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیسو په هغو بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکو خلکو د مندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي سمغت الله شاه بیگا شپه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، وخت کې به یو کې ګیس یې کارولې او ګڼ پلویان ژوبل کړي دي. کمیټې په کوټه کې په تازه خطو کې د سرکاري او شخصي ودانیو موټرو او دوکانونو ته د زیان رسولو تور پر ریاستي ادارو لګوي. خو کوټه کمشنر دفتر د مارچ په 28مه په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکخانه ودانیو د ترانسپورټ اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د بلوچستان د بلوچانو کمیټي احتجاجي پرلت نن سهار پورې ځنډولې ده، او د راتلونکو لپاره یې فیصله کولو وینا کړې ده. د انخته له هغه ورسته شوې چې کله پولیسو د مارچ په 28مه سهار بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوچ ته نیول کېدو وړاندې د 28 مارچ په مشال لري تویل چې پولیسو د دوی په سولېزو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي، او د دوی درې کسان یې وجلی او 14 نور یې ژوبل کړې دي. خو د بلوچستان حکومت بیان شاهد رندر سنوي ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چیانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې د ترهګرۍ ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دی او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 28 مارچ چې پاکستان یې د قرارداد پاکستان د ورځې په توګه لمانځي په مناسبت جوړې غونډې ته یې وینا کوله. دی وایي
بھارت پاکستان کو
هند تل هڅه کړي چې پاکستان ته په بدسترګو وګوري، او بلخوا خوارج، طالبان او نورې ترهګري ډلې غواړي خپل ناوړه اهداف ترلاسه کړي. خو دوی ته وایم چې ملت او وسلوال ځواکونه په یووالي ولاړ دي، او د هغوی ناوړه اهداف به شنډوي.
زرداری زیاته کړه چې حکومت باید خپل ځوان نسل هم له مایوسۍ او ناامیدۍ څخه وژغوري. نن شوې دغه غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مرکزی دفتر د مارچ په 19مه په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو دوه نیمو میاشتو کې په پولیسو ټوله 18 حملې شوې دي چې پکې 16 سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د مارچ په 13مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په غونډه کې ټینګار وکړ چې صد دې په پوره ځواک د ترهګرۍ جواب وایي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستان وروختون کې شپاړس وسلوال وجلی دي. د پوځ د امریکو څنګه ISPR نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې یې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ISPR په دې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې پاکستان په وار وار د افغانستان د طالبان له حکومت غوښتنه کړې چې له خپل اړخه د کرخې امنیت ټینګ وساتي، او دغه هیواد پاکستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي وکړي. هلته افغانستان کې د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالي دوته نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا جنکې لښپک شپږم ټولګي پورتس داکلو ته نه دی پریخي. دا خبره د سازمان د جنوبي ایشیا څنګه پرون نه وخت په خپل ایکس پاڼه په یو ریپورت کې کړي وغوښتنه کړي چې طالبان باید ټول جنکو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیری چلند لاس واخلي. د بخن نړیوال سازمان لړنډیوالې ټولنې هم غوښتنه کړي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، نیوزیلند د شلوري سیالیو په سلورمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلند په اوکلند ښار کې پاکستان په چوغ غټله او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ بلنه ورکړه چې پکې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې 220 او شل رنزونه یې جوړ کړل، خو پاکستان ټاکل شوی هدف پوره نه کړو. په ولسم ورکې ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه او د دې لوبې له بایلات سره د سیالیو لړۍ هم وبایلو ده. کوربا نیوزیلند تر دې مخکې د 15 شلو ورځو سیالیو له لوب لړۍ څخه 2 او پاکستان یو لوب ګټلې ده. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې د مارچ په 18 په ورسته سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ انخته او اخوډاب شوه دی. په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری دی. دوی سوای
ډیر زیات به خوشاله سلو الله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیات لري. رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای. مریضان دي، تکلیفونه سره مخ خدا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو.
د کورمه په یو شمیر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وای
اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارت او موبایل د نه واخستي او خلکو باندې تشدد او په نورسته شناختی کارت یولي او خالي او پاسپو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تاوان له وجې د 1100 یوټیلیټي سټورونو د تړلو فیصله کړې ده. عام ولس د دې دوکانونو نه بندولو غوښتنه کوي.
هزار روپۍ هم دی اړې وه او پاګې اوس موږ لکړې ګزاره کېده. اوس یوټیلیټي سټور هم بند شو نو موږ باندې بوج سیوا شو او هر څه ډېر زیات ګران دي.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړي د سر موضوع ته په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا تر نا وخت پورې روان وي. بلوچ فعالان دا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري جوړ کړی دي. بلخوا د کوټه کمشنر پون په یو بیان کې ویل چې بلوچ احتجاجیانو ودانیو ته زیان رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې په ورځ د بلوچ یک جهتی کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ ترڅنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا د مارچ په 28 د بلوچستان په نوشکي او قلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جدا جدا بریدونو کې سلور پولیس والا او سلور مزدوران وجل شوې دي. د بریدونو ذمہواري لا چا نه منلې. په دې اړه تفصيل د نیازلي ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28 تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیښې لا روانې وي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرکزی غړي سغیبت الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اون کې ګیسې کارولې او ګڼ شمېر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی د شوخوا 2 ساعت رہا سی دا مظاہرہ کون کو بزد دریاستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی او دارا پورو نشتا چگن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او حس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دا محال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمنش تن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تور ورستو دا کمیٹی پگڑو واچول شي.
په کوټه کې بیګار امنست شوی د توتري خالی په دی پیخو کې سرکاري او شخصي ودانو موټرو او دکانونو ته ور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یک جهتی کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستي ادارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي. پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے کسان ہم لزان سرا راوستی وو چې مخونی پټو هغوی د خلکو گاڑو او دکانونو سوزول منګ دا وای چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په منګ پوری کړی. زمونږ پر لات پر امن دی پولیس او امنیتی دارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړی. جو بل کسان روختون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زمونږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال دا بلوچستانو کمیټۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمه تر سهره ځنډوي او د راتلونکو لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي. بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په دویشتمه خپور شوی بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او د خانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي. کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مظاهره چانو ترمن د تازان خطی په داسې حال کې شوی چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پر لټ پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځې د پولیسو سره خطی په محل وجلې شوی وو. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په وینا چې د مارچ په 28 سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیا د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغستې دي. خو بلخوا د کوټي کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوی بیان کې دا وکړه ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او سلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 ایم پی او د لاندې نیولې شوې دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوې دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران د سیول روغتون پر حمله او د تاوتریخوالي د پارونی تورونه هم دي. خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نمونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوې دي. د جمعې پرز بلوچ یک جهتی کمیټۍ د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروستو د پولیسو او د مظاهره چیانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه مهال دعوه کړې وه چې پولیسو پر مظاهره چیانو ډزې کړې دي چې درې کسان یې وجلي او تر 43 زیات نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټي کمشنر په خپل بیان کې دعوه کړې چې دا وجنې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی. د کوټه خاطر څنګه د بلوچستان په غنو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغه شخړو او جنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په غنو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړ توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلامیه د بلوچستان په غنو خارونو کوټه مستون قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 28 کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سختې نیوکې کړې او د حکومت د عمل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دې اړه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي
بلوچو کیسه چې کوم ده دا اوس هغه ته رسیدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي. تشدد مخکم کړي دي هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړي دي هغه کمزور شوه نه دي. په زور بلوچان اوس هغه د ځان سره نشي ساتلې نشي روانولې. بلوچان سره به دې خبره خامخا کوي دغه خبره ته بوګ دي دغه په خبره باغې له اختیار ورکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو نا امیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی. هغه زړورتیا او خوده یوازې د خپل اولس غک شوه خو بدل کې ونیوله.
بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 28 د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوي دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي. د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادق آباد سیمې سره دی. په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل ذمہواری تروسه چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړې او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوس خوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی. د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو خیبر ضلع ته په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری دی. دا خبره په تورخم کې د پاکستان د پلټونو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې یو افسر ګل رحمان بیګا مشال ریډیو ته کړی ده. بلخو افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دروازې په بیرته خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلې دي چې تیر یو میاشت په ډېرې سختۍ تیر شوې. د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د تورخم دروازه د فروری په 28 په دې تور تړلې و چې افغان لوري په ممنوع ځایونو کې نوې پوسټې جوړولې، خو طالب چارواکو د پاکستان دا تور او د دروازې د تړلو اقدام بې جوازه بللې وو. لسیمې د مشال لري خبريال فرهاد شنواره په نور حال راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د سار نظام فعال شوی او د مارچ په 28 نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل، خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلې دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته ویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حاله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیاته لا رش خو په دغه د هر سړی خپل ملک ته منډي وای، مریضان دي، تکلیفونو سره مخ خو دا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو، نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره دا لاره اوس خلاصه سوله چې موږ د خپل ملک ته لاړ شو. روزي میاش مبارک میاز ده، خو د اخترونو ته کور ته ځي، مریضان خپل کورو ته ځان رسوي، مسافر خپل کورو ته ځان رسوي، دا اخوا مسافر دی خو ځان نه رسوي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خان ویل چې تورخم دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میاشت نیمه وشوه، چې همداسې ټول خلک ناستي، ډریوران ناستي، کلینډران ناستي، مکمل بندو. خامخا خوشاله اوس په معلومات کوو چې مونږ د ګاډو کار کوو، ترانسپورټ کار کوو، مو خپل ګاډي لیګو را لیګو، چمن باندې به خلک راتاوېدل، په کوټه به راتاوېدل، داسې ډېر تکلیفات پوګنه، مریضان وي به دي کې، مسافر وي به کې. مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي کانټینر دی لوډینګان دی ټینکر هغه طرف ډیر اثر ومو.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وړونکو ګاډو لپاره خلاصه کړل شو او د مارچ په 20مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې و. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نو تاسیساتو کار بند شوی، په تورخم کې اوربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې شوې دي. ځنې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې په دې یو دوره نشي ختمېدلې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي. د محمد صادق ته دورې پړه په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځ فکر نه کوم صدغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو دربل سره مرسته ونه کی اما پنځ فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکه به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه پس تړل شوې و او د 28 ورځو پس پرانستل شو. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمائندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې و او د افغان طالبانو سره باندې یو امریکن وګړی خوش کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازي کابل ته ولېږلو.
حسنا لکه د تیر نمخ کې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدو شو پاکستان کو په دغه باندې ویلې کېدل به داوای کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې. دا به اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغې ته به ټول کتل کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه یې اسولې وي یاره پاکستان غړي یاره امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه ورانه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو. دا کېدای شي نشي کېدی، دا خو به وخت ښایي، خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانان ومني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 30 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف آف رجسٹریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 30 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورمه په یو شمیر سیمو کې د محل د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر محل لزنو کسانو موبایل، ټلیفونونه او شناختي کارتونه اخیستي دي. بلخوا چارواکي وایي لزنو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارتونه ځکه اخیستي چې د کورمه د امنیت په پیښو کې د هغوی د خپلتیا او یا هم د نخ خپلتیا ترې ثابتونه وکړي. په دې حقله تفصيل له سیمه د مشال ریډیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې سیدونکو غوښتنه کړې چې لاسوره جوړان دي د پوزي عملیاتو پر وخت اخستل شوی شناختي کارتونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توپ خان مشال لډیو ته د خالی پر زویلی په باغ کې پر امنیتی سرتیرو خنړې بری تر کېدل دو ورځې پس علاقې ته پوزیان راغلل او هغل ته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختي کارتونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته ندی حواله کړي.
آرمی سره له 11 مارچ باندې کومه پریشانو خلکو نه شناختی کاډي او موبایل ته نه واخستي. خلکو باندې تشدد او په تقریبا 100 نه زیات شناختی کاډي وړي دي. دا شوندې موبایل صدا او ټچ موبایل خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په 9 مارچ پر امنیتی ځواکونو د شوی وسلوال بریدل عمله درې عسكر مړه او سلو نور جبل شوی ول. دا پیخه تر هغه مخه تر غلې و چې په ګوندلی بابا او درانه شګه کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کڅو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتی سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوي درې وغځیدله. د سرخوي درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختی کارتونه ورنه اخستل شوی لخپل علاقې بهر نشي وتلې. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې زه پر زه پوسټې لګیدري دي چربان دی یوازې پر شناختی کارتونو خلک په خوده لکېږي خلدوی کارتونه اخستل شوی دي.
په خبر تل په هارت یو بل یو لري دلی ته شهر ته تک بخیږي هغه د کې شناختی نه بهر بالکل کار نه کیږي. خامخا شناختی کارت لازمی دی ځان سره ولاله.
په کندلی بابا او درانه شګه کې تر هغه پوزي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافله وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پیخه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی و، خو پر 6 فروری تر وتلو پس پوز او ملشی ځواک په کندلی بابا او درنی شګه کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کندلی بابا درنی شګه باغ او سرخوي دارې کې دا وخت پوزي عملیات ودریدلې دي، خو په اوچت مندوریو چارخېلو ډاټ کمر او بغن کې لا جمعې ورځې د وسلوالو پر ضد پوزي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبیله یو مشر خیالي رحمان او رغزه مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختی کارتونه تر اخستلو پس خلک لا کړه سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شي، په سونو کورانه کډوال شول او بلدا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غوډر غټو د پاره خپل کورونه پرې خو دو خو سو واپس راتللو نو درو غټو کې هغه کوم کورونه او اکلی وو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړی وو سره د ډاکو ډاکو سمونو راز کې کوم غربت ته مو لکی کې.
بلخوا په دغړه د پوز عملشي زواک دریز مګ نه دی تر لاسه کړي، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانه خبر شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې شروع شوی پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دی، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدن سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کندلی بابا او درنې شګه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پنا ملاوی دلا چارواکی دا هوملی په باغ او سرخوی دارا کې له خلکو اخستل شیبی موبایل او د شناختی کارډونو څارنه تر کې دلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه په روانه غلای کې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شو. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوټه ښار کې پولیسو په هغه بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او لادرکو خلکو د موندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي سبقت الله شاه بیگا د شپې په یو ویډیو پیغام کې ادعا وکړه چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، وکه به انکه غاس یې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټه کمشنر دفتر پرون په یو بیان کې بیا تور پورې کړ چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکانې ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د انخت لاغه ورسته شوې چې پولیسو د مارچ په 28 سهار د بلوچ اکیټي کمیټې مشر مارنګ بلوچ او یو شمیر نور فعالان ونیول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د تراګرۍ پر ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ معنی کې نن د 3 مارچ پاکستان یې قرارداد پاکستان بولي د ورځې په توګه لمانځي. په مناسبت سره جوړې شوې غونډې ته یې وینا کوله. په دغه غونډه کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې دا چې له 13 مودې راهیسې خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له افغانستان اور وختون کې 14 وسلوالي وجلی. د پوز د امریکو څنګه آی اس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستان پاکستان ته د اور وختلو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو سره ان خطر شوه. تر اوسه کوم وسلوالي ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولدې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاورې په یو هیواد پر ضد هم استعمالي دوته نه پرېږي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا هم جنکۍ لښپګم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ لښپګم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو غوړیده او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د روسي بریدونو په ترڅ کې د یوکرين له یو بي سي مې عام خلک تښتیدلی دي. په یاني حال کې د رواني مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې هغه دیش ورځې مهلت باندې توافق کړی و چې د یوکرين د انرژي او په نورو ملکی تاسیساتو به بریدونه نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکرين له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلی دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه وویل: زله دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیر کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړي. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دیش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومی ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو تر شوې ده، وایي ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومی کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل زمونږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومی له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومی ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ واله وویل ځینې بې پیلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 20مې په لومړیو ساعتونو کې د سومی په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې وردو یو بل نړیوال ریپورت ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ له طالبانو غوښتنه کړې چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. حبیبي یو افغان امریکایي وګړی دی چې د طالبانو تر راتګ مخکې په جمهوری حکومت کې د هوایی چلند ادارې مشر و او په 2020 کال کې په کابل کې لا درک کړل شو. د امریکا حکومت او د حبیبي کورنۍ وایي نوموړی له طالبانو سره بندي دی خو طالبان دا نه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 امریکایان له بنده خوشی کړي دي. تفصیل له فرشته سحاق اورو.
د طالبانو لبان څخه د 3 امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د غېد خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا 2.5 کال وړاندې په کابل کې لا درک شو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپل کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلې جمهوریت کې د ملکی هوایی چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکېدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه 9 ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 20مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی ده چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خوانی جمهوری رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستان وتلی و. مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. اف بی آی زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
د پاکستان وفاقي حکومت د 1100 یوټیلیټی سټورونو د تړلو فیصله کړې. حکومت وایي د دوکانونو تاوان کونو ځکه یې بندوي. د روانې مارچ میاشتې په 28مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې یوې غونډې ته ویل شو چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 2100 یوټیلیټی سټورونه دي. هغه غونډې ته دا هم ویل شو چې د 1100 حکومتي سټورونو د بندېدو له وجې به د پام وړ شمېر خلک هم بېروزګاره کیږي. په دې اړه تفصیل د خالد نیاز رپورټ کې اورو.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرل سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې. ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. د وایي حکومت وړاندې نه 900 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګاره شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشتا.
سټیم بي حکومت پاکستان سبسډي ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده. یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرستانډینګ چې ده ختمول پکار دي او دو غریبانو همدرد یو اداره دي هغه چلول لپاره کوشش کول پکار دي. یوټیلیټی سٹور کارپوریشن کې 11,500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوټیلیټی سٹورونه د حکومت تر څارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بیې پکې د بازار پرتلا کمی وي چې اوس پکې د 1100 سٹورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی. دی وایي ګرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې له عملې بېوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوی دی.
موږ به د یوټیلیټی سٹورونو سودا کول او موږ ته ارزانه پریوتنه 1000 روپۍ هم دیاړی و پاګه زموږ لکړي گزاره کیده. وس یوټیلیټی سٹور هم بند شو نو موږ باندې دا بوج سیوا شو او ورسه ډیر زیات ګران دی. نو حکومت زموږ دا اپیل دی چې موږ د پاره اسانه پیدا کړي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندېدو باندې خفګان ښکاره کړی دی. نورین وایي باید حکومت ګرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارسه ارزان کی او چې موږ بهر شي زخوند هم تړي لګران افریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي د محکمو خرچي کمی او کم چې بغیر ضرورت سیاسي برتیاني شي وي دي هغه ته بیا کتنه کوي. نو ځکه د دغه 1100 سٹورونو بندولو فیصله کړی ده. د یادونې وړ ده د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سٹورونو کې کارکونکو 900 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دي. د حکومت دی اقدام نه پس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړي وو چې پکې د نوکرو د بحالۍ غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پختون قومي جرګه وايي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د جرګې ویان برکت افریدی مشال لري او ویلي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پختونخوا قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر پرې کې للمه کې د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا د پختونخوا په بلل شوی یو لویه غونډه کې جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په درویشتمه مشال لیډو ته وویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطر زیات شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی.
پاکستان
کے دا واشنگٹن پوسٹ رسپانے خبریال او شنون کی حق نواز وائی چباد ہر کمزورے پگو تکلی شی دا کم نوجی چی دا عملیات باوجود حالات اورس تربلا نور ہم خرابے دو پلو روان دی.
دا قومی امنیت چکم پالیسی دا پاکستان لازمی خبر جی پدے پانے سوچ پکار دے او نظر سانی کمزوری سدا اولی مرتب پدے کے گٹ ادنو ترلا سکی گی او چھ سمر منگورو یو خوا حکومت او امنیتی زواکونه اعلانونه کوي چې رمنګ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل لخته کومګ وګورو تر هغه راغې پیښه ولړای چې کوم ځخم نور سیوا کیږي. خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پوری شوی دا هیڅ نتیجه راوته او اختیار خوده کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلیمان سره یا د جمهوریت کمیداری دی دا هیڅ سره نشته.
د پارلیمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوزي عملیاتو باندې زور ورول شو او بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوزي عملیات د کشالو د هواري لار کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی. خلک چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی دي. نو اپریشن یې حل نه دی، په طاقت نه کېږي. د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړیږي. نو مونږ دا ګڼو چې د دې غونډې نتیجې چې کومې دي هغه به خیره ونه وځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلیو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د یو سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکې کړې دي. دی وایي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسي بدل کړل شي او بیا په سلا مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د موبندو چارواکو د نهم او لسم جمعهتونو د امتحاناتو نوړاندې په بازارونو کې د امتحاني موادو په خرڅولو بندیز لګولې او ځنې مواد یې ضبط کړي هم دي. چارواکو ویلي د امتحاناتو پر مهال به په دغه ضلع کې د قانون یو سلسل ورسل وختمه دفه لګوي او د سرغړونکو او د امتحاناتو لپاره نقلي موادو خرڅونکو پر ضد به سخته کاروي کوي. د موبندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اپریل میاشت په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم جمعهتونو امتحانات وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 28 امر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاری شوی امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ په نوم د نقل لپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوی ممکن شي؟ د بشری ترقې لپاره د جوړ قابل کمیشن یا ان سی ای ڈی مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې تر یو حد پورې به یې مخه ونیول شي.
ځکه چې زموږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحاناتي باغې کې کم زموږ ځوانان او کارکردګي نه داغه بنیادی وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د بورډ امتحان نه زموږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګي خو دا وی دا شعور نه چې وروسته وخت کې قوم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او د سيزونه نه چليږي ال تبا عقل چليږي او ال تبا ستا په چليږي او ستا قابلیت به چليږي نظم په خل باندې دا یو خې اقدام دی او ان شاء الله د دې به یو خن نتیجه راځي.
ګاید او پاکټ مې کتابونه ډیر وړوي هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغه لزان سره امتحاني حالونه توړي. د سرکاري های سکول یو کاون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټاکنو بندیز ولګي خو دا داسې کار مخستو سر کمشنری انتظامی له په کار وچیګنی تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
د سره زمو متفق ما 100% د چیف سیکریټری یا د ډی سی لیټر سره زته تلن مثال در کوم یو ډی سی زما یو سوس کلو ندی های سکول نه چې په دې باندې پرېشر واچي چې به نقل دینه منم نقل رجحان به ختم کی نو تما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم من به ماشوم نقل کی سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغه د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کوم خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلې ده او وی ویل
پرائیویټ سیکٹر ته پبلک سیکٹر ته کوم چې ګورنمنٹ سیکٹر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شندې قسمه سټیپ غیستل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم موکمې خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختون کو شر هم شوخه 50% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هکران د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټونو وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان دا ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې حل ځلې توندې کړې دي. نوموړي په یاني وخت کې په ولس هم غږ کړي چې هغه لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وای چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین اتوشکلنه میرمندا چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړي ده مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان آرډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نه وی راغلي.
ما و دا آنلاین کسٹمر ډیلینګ کولو کنه دا شاپیفای باندې آرډرز به مې ډن کول نو آی کی بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بم سیل کو 3-4 آرڈرز کنفرم کوي ما ایزی پیسہ باندې پیسې درو لے گلے بس موږ ولا ڈیل ڈن کو اور چی بیا موږ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو تو نا آئی کی دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا غلو ہو چ موږ اکاؤنٹ چیک کو نا کی بالکل بیلنس را لے نو دوبارہ چیک کو پی دوبارہ پکی سے بیلنس نا
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کیگی دا ملکن اسیدون کے درش کلنا مادلی مشال ریڈو تو ویل سو رزی مخ کی ور سرا پا آن لائن طریقہ دھوکہ وشوا او له اکاونټه پیسې غلا شوې دي. نو ماوړی خپل قصه دا شان بیانوي
چې سورز مخ کې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لاین نمبر نه ټلیفون رالو په سکرین ماته 3337 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لاین نمبر دی. او ما سره خبرې وکړې به هغه مطابق ماته وی چې تاسو د اکاونټ سره معلومات پکار دي دا مونږ ترا کې ما او ته هغه معلومات ورکړل بیا ماته غو یو پین راولې ګو پین چې کله ما کنفرم کو نو په دې طریقه غو ته زما د اکاونټ اکسس ملاو شو او هغه زما د اکاونټ نه پیسې و وباسلې اماونټ خو دونه نو خو به هر حال زما سره سکیم وشو او دا سکیم دومره په اورګانیک طریقه باندې وشو چې زه هم په دې پوه نه شوم او ماته سګینټه بعد بیا د دې پته ولګی دا چې ما سره دا سکیم وشو بیا ما اف ای ای کوم کمپلینټ وکړو هیلپ لائن ته هم کمپلینټ وکړو سم ټایم نه بعد غوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي دا نمبر مونږ بلاک کو اف ای ای والے طرف نه به هر حال ماته سره واپس جواب ملاو نه شو
عام خلق څنګه د دې دوکې ښکار شي په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایریکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي د په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکو هم دا اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د اس ام اس لاره د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلند کې دی هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګای دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل اوچا ته کی سیم عمر رنگ آی ڈی جوړه کی دا فرینڈ سیټ کی او بیا هغه ته وی چې زفلانه خبرې کوم ماته ایمرجنسی ده او ماته دومره دومره پیسې راولېګا یا دا سې کاروشي چې اکم آی ڈی جوړه شوی نو اغینه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړی هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لک روپے مې راولېګلې 10 لک 4 لک چې دی د فلانی اکاونټ باندې ولېګا 4 چې دی په فلانی اکاونټ باندې ولېګا 2 لک روپے دی داستا شولې نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ورکوم نو هغه چاته وایم نو بیا هغه ته وایي چې 24 اور کې بداتا تا کنفرم شي هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکړه چې پیسې حسیم تا تر روانې دي دا پیسې ته ولېګا نور به روسته تاته پیمنٹ راشی هغه چې مولي کې بیروس هغه ته پته ولګي چې را د هما سره دوکو شولا
مدثر خان زیاته کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنې لار ده دا کچره یو تنته د واتس اپ ایمیل یا موبایل لاري ته چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي د پیسو لېګلو مخکې باید تصدیق وکړي
دغه سوشل میډیا ملوثي نو بیا موږ دغه خلاف کاروي دغه موږ اکاونټ سیدی دا فریز کو دغه چې کوم نور کسان دی موږ اریسټ کو جیل ته ولېګو خو بیا موږ دلته یو افسوس موږ ته وشي هغه وجه دی چې کله دا کس موږ اریسټ کو هغه کې دوی داو کې چې روغ وږي هغه ته پیمنٹ ټول لګي ملاو شي او عدالت نه غری هاشي چې عدالت نه رهاشي هغه ما خپل کرایم دغه کې لګي بس او بل دا ریکوست فاینانشل فراډ کې کوتا ته هر یو کس وې چې ما ته پیسې پکار دي برای مهرباني فون ورته ملاو کا کنفرم یې کا دغه چنن سبا ټول ماسکینګ دی د چا آی ڈی هیک شي وي یا بچا الټرنیټیو دومداغي پرنګ آی ڈی جوړ کړي نو د لکونو روپے پتا سو نه لاړ شي او داغي واپسی ډیر اګرانه شي
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي د خپل ایمیل ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي آسمه ګل مشال ریڈیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
او اوس هم د دې غړې په پای کې د روجې ځنګړې لړې په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کلا فرض کیږي د دې ارزښت څه دی او یا صرف په روجا کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکول شي دا به هم واوري چې زکات ولې له نفلي عمرو څخه خه عمل دي موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوق څخه یو حق دی امدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمره کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه دا هغه د زکات ته زکات نه ورکوي په گاوند کې ورسره ډیر بیوزلا او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزلا او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفل عبادت او د نفل عمرو او د نفل حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی، او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سر زر دي. علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دا دی چې کال پې تیر شي. که کال پې تیر نشي د کال نه مخکې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدلو نه مخکې د مال د منځه لاړه خدای نخواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان پکې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکي یا په بزرګه میاشت کې ورکي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په 70 درجې باندې، په دې خاطرې خلک په روژه کې ورکوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.